السلام علیکم قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا جوانه شپږ ساعته ماښامنۍ خبرونه پیل کوو. قربان یو زه نصر کاکړ
او زه مجاهد جواد.
نن د 2020 کال د فروری د میاشتې 11 منټه ده او د سه شنبه ورځ ده. وخت سعودي په پاکستان کې د ماښام شپږ او افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په وژون کې کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر له زرو تنو څخه زیات شوی دی.
د مالیې نړیوال سازمان یا IMF ویلي که چیرې د کورونا وایرس له امله د چین په اقتصاد اغیز کیږي نو د پاکستان په اقتصاد به یې هم اثر وي.
او په کابل کې ځانمرګې برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي.
او سم د دې خبرونو تفصیل په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شمیر تر زرو اوښتی او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړي دي. د چین حکومتي رسنیو نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې 103 کسان په هوبی صوبه کې مړه سوي، چیرې چې په میلیونونو خلک بند پاته دي او د خوراک د کموالي شکایتونه کوي. د چین مرکزي حکومت وایي نږدې 23,000 نور کسان له کورونا وایرس څخه اغېزمن دي. صدر شی جین پینګ د بیجینګ په روغتون کې د کورونا وایرس د مریضانو حال پوښتنې ته ورغلی او په چارواکو یې ږغ کړی چې نور فیصله کن اقدامات وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ویلي هغه کسان چې چین ته یې سفرونه کړي وي سفرونه نه وي کړي او کرونا وایرس ورته لګېدلی وي، دا به د غټې تباهۍ علامه وي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مظاهرچیانو پر ضد د جوړې مقدمې په اورېدنه کې د اسلام آباد هایکورټ د اسلام آباد د مجسټریټ نه سپیناوی غوښتی چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامله شوې ده. د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټیس اطهر من الله نن د نهیه سې شنبې په ورځ د هغې مقدمې اورېدنه کړې په کومه کې چې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په اسلام آباد کې د مظاهرچیانو پر ضد درج کړی شوي او د پی ټی ایم عوامي ورکرز پارټۍ درویش غړي پکې نیول شوي وو. په دغو کسانو کې په جوړه کړې مقدمه کې د بغاوت او ترهګرۍ مادې شامل شوې وې.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د یوې حکومتي ادارې په امرا لخوا د ویب ټي وی لپاره قانون جوړول او د کنټرول اقدام رد کړی دی او ویلي دي چې په امرا باید لومړی د خپل اختیار په حق سپیناوی وکړي. لنډ تفصیل راکوي پیر ولایت شال اسلام آباد.
د شخصي ټلویزیون چینل د سارنې حکومتي ادارې مشر سلیم بیگ د غونډې پر وړاندې د ریس پر کړې چې د ډېر وخت راهسې دوی ته د سوشل میډیا په ضد شکایت میلاوېدل چې پکې دا هم چې ګنې سوشل میډیا د پاکستان د حکومت په کابو کې نه ده او دا چې دوی ته د پاملرنه وکړي شي. د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر هم د پیمرا د ګام په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي دي چې ګنې دغه سپارښتنې اړو د سره د پیمرا په واک کې نه راځي. او بیا د کمیټې د پریکړې په حق له بلوچ ملت پال سینیټر او د کمیټې غړي طاهر بزنجو ډیور ریډیو ته صدا سویلی
وہ ہمارے آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ بھی اجازت نہیں دیتا. مثبت بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو اکثر مثبت کیا گیا، اب یہ نہیں رہے گا.
اغو ویل چې د پیمرا سپارښتنه د رائے ازار باوري جوړولو په اړه ملکی دستور 19 ماده سرغړاونه ده او مثبت خبره دا ده چې د دوی کمیټې دا په پښپړه توګه رد کړې او دا کیسه ختمه کړې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د مالیې نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي که چیرې د کرونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډیر زیات به سوکه سي. بلې لور په اسلام آباد کې عالي محکمې له حکومت څخه غوښتي چې په هغه پریکړې د بیا کتنه وکړي چې خپل وګړي به د چین له اوهان ښار څخه نه باسي.
په کابل ښار کې ځانمرګې برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په وژل شویو کسانو کې څلور تنه امنیتي ځواکونه او دوه ملکي وګړي او په ټپیانو کې اته تنه ملکي وګړي او 15 امنیتي سرتیري شامل دي. که څه هم تر دې وخته د دغه برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد برید وسلوالو طالبانو کړی. دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د پیښې په ځای کې چولیدونکو توکو ډک یو موټر هم موندل شوی او شنډ کړی شوی. ولسمشر اشرف غنی او اروپایي ټولنې دغه ځانمرګې برید غندلی دی. نور حال په دې اړه زموږ همکارمونه د شهید درکوي.
لبرید وروسته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا وایي چې ښایي دا برید د سولې د هڅو د ګډوډولو لپاره شوی وي. ښاغلی کوبیا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي. هغه لیکلی دا د سولې بهیر د ګډوډولو او یا په هغوی د فشار اچولو لپاره شوی دی. ترهګریز بریدونه د منلو نه دي او هم نه ګټه لري. هغوی د افغانانو زړونه او پاملرنه له لاسه ورکوي. په دواړو غاړو کې باید د ملکیانو وژل بند شي. که ته غواړې چې ستا غږ واورېدل شي، سیاست ته مخه وکړه، نه ډله ییزو وژنو یا قصابۍ ته. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان خلک د تاوتریخوالي پای ته رسېدو، اوربان ټینګېدو او سولې غوښتونکي دي. دا برید په داسې مهال کېږي چې د افغان سولې په اړه هڅې زیاتې شوي او تیره ورځ طالبانو خبر ورکړ چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرو پر نتایجو او راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړي دي. داسې ویل کېږي چې دواړه لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو، اوربند ټینګېدو او بین الافغاني خبرو ته د زمینې برابرولو باندې بحثونه کوي.
په یو بل خبر کې به راغلی دی چې افغان چارواکي وایي په هرات او غور ولایتونو کې 102 طالبان له خپلو یو شمېر قومندانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په هرات کې د 201 ظفر قل اردو د رسنیو د برخې مسؤول جګړن سید آغا ضیا حسینی د نهه سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو وسلوالو 106 تنه یې د غور ولایت په شهرک او د هرات ولایت په چرش ولسوالۍ کې له خپلو سپکو درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې د عبدالله، محمد یوسف او ملا سرور په نومونو د طالبانو مهم قومندانان هم په تسلیم شویو وسلوالو کې شامل دي.
د بنگلاديش په ساحل ته نږدې د روهنګیا مسلمان کډوالو د کشتۍ دوبې دوه څخه لږ تر لږه 12 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په دغه کشتۍ کې تر 160 زیات کسان سپاره وو چې له بنګال څخه کډوال ملایشیا ته وړل. د دوی په وینا شپېته مسافر ژغورل سوي او د نورو د میندلو لپاره د لټنې عملیات روان دي. د بنگلاديش په کاکس بازار کډوال کام کې تر 100,000 زیات روهنګیا مسلمانان د اګست 2018 کال څخه استوګن دي. دوی په میانمار کې د ظلمونو له امله هلته کډه کړې.
د هندوستان د لومړي وزیر نریندر مودی ګوند په پلازمین نوې دلی کې د سیمه ییز حکومت لپاره په مهمو ټاکنو کې شرمونکې ماتې خوړلې ده. دا ټاکنې د هغو لرنونو څخه وروسته لومړنۍ ټاکنې دي کوم چې د تابعیت یا شهریت د نوې قانون پر ضد رامنځته شوي وو، کوم چې انتقاد کوونکي د مسلمانانو پر ضد بولي. دا د بهاراتا جناتا ګوند لپاره یو بل په شاتګ دی، که څه هم د تیرې مې میاشتې په پارلماني ټاکنو کې یې غوڅ اکثریت ګټلې وه. د نوې دلی په سیمه ییزو کنو کې د عام آدمی یا عام کس ګوند چې اوه کال وړاندې د فساد سره د مبارزې تر نامه لاندې جوړ شوی دی، اکثریت رایې ګټلې دي. دغه ګوند د 100 میلیونو وګړو د دغه ښار اوسیدونکو ته ویلي چې دوی به ښوونځي او روغتیایي خدمات ښه کوي. امریکایي چارواکو د ګول یا دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د چین د پوز سلور غړي په دې تور محکوم کړي چې په 2018 کال کې یې د امریکا د کریډټ ستره کمپنۍ ایکوفاکس هک کړې وه. دوی وایي دغه څلورو چینایانو د 145 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړي وو چې دا په تاریخ کې د خلکو د پټو او محرمو معلوماتو د غلا کولو تر ټولو لویه پیښه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر ګنګ شوانګ د نهې یا سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د چین حکومت او پوز هیڅکله په انټرنیټي غلا کې لاس نه دی درلودلی. او وروسته خبر دا چې د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د 2020 کال د ولسمشریزو ټاکنو په مقدماتي انتخاباتو کې د بریا لپاره د ګولیا دوشنبې په ورځ وروستۍ هلې ځلې وشوې. اکثریت ډیموکرات کاندیدان د تیرو څو ورځو راهیسې نیو هامشیر ته ورغلي، څو د سه شنبې په ورځ یعنی نن په مقدماتي ټاکنو کې د ډیرو رای ورکوونکو پام ځان ته واړوي. ډیموکرات کاندیدان هڅه کوي چې په نیو هامشیر کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره په نومبر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپل سیال معلوم کړي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ هم د ګولیا دوشنبې په ماښام نیو هامشیر ایالت ته په مانچستر ښار کې د خپلو ګڼ شمېر مینوالو ترمنځ راڅرګند شو. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې پر ډیموکراټانو ملنډې ووهلې او ویې ویل چې استیزا دسیسه د دې لامل شوه چې د ده د مینوالو شمېر زیات شو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جوګه ده د خبرونه په ژوندۍ بانه د واشنگتن ډي سي ل استډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، تر ټولو مهمه مسله نن په راپورونو کې بیا هم کورونا وایرس یا د کورونا وژونکي وایرس دی چې پرې اخته کسان شمیر د اخته کسانو شمیر ل درې څلوېختو زرو څخه زیات شوی دی او همدا ډول پرې مړ شوي کسان ل زرو زیات شوي دي. پام وکړئ په دې اړه وروستي معلوماتو ته چې زموږ همکار عدنان رشید درکوي.
د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس له وجې یو سل څلور کسان نور مړ شوي دي، چې ورسره په چین کې د کرونا وایرس د لاسه د مړ شوو شمیره یو زر او اتلس ته رسیدلې ده. د چین ووهان ښار چرته نه چې دغه وبایي مرض خپور شوی، صرف په دغه ښار کې تر اوسه نهه سوه او څلور اویا کسان مړه شوي دي، کوم چې د مړو شمیره شپږ نوي فیصده جوړیږي. چارواکي وایي په چین کې د کرونا وایرس د وجې درې څلوېښت زره کسان اغېزمن شوي دي. امریکن میډیکل اسوسیشن د ویبپاڼې تر مخه د ووهان ښار نه بهر یو سل اته دېرش اغېزمن شوي مریضانو کې دېرش فیصده د صحت عمله ده. په ټاپي کې یو ډاکټر وینسنت سو وای دغه سره یره پیدا شوي چې دغه ښار د صحت نظام ړنګ شوی، چرته چې د دېرش زره مریضانو علاج روان دی. د وینسنت سو په وینا چې څومره زیات د صحت عمله متاثر کیږي، نو د خلکو علاج به کمیږي، یو داسې ښار کې کوم چې د وبا سرچینه ده او هلته د سمندر په شان مریضان هسپتالونو ته راځي، نو دغې ته موږ د صحت نظام ړنګېدل وایو. رایټرز خبری ایجنسی د صحت د کارپوهانو د خولې په خپل رپورټ کې لیکلي امکان شته چې په چین کې د کرونا وایرس باندې په اپریل میاشت کې قابو وموندل شي، خو د صحت نړیواله اداره WHO وایي دغه وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی. د کرونا وبا په اړه د چین میډیکل سلاکار جونګ نانشین رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي په ځینې سیمو کې د کرونا نوي کیسونه راتلل کم شوي دي، خو امکان شته چې دا میاشت دا وبا نور هم زیاته شي. د نوموړي په وینا زه خوشبینه یم چې دا وبا یا مرض به د اپریل په میاشت کې ختم شي. د چین دولتي ټلویزیون ویلي صدر شي جی پینګ د ګولې یا دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې یو هسپتال ته ورکلی او د کرونا وایرس ناروغانو سره یې لیدلی دي، او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې د نیور کوټلي ګامونو اخیستلو ژمنه کړې ده. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډرس انډروم ویلي په هغه خلکو کې د کرونا وایرس خورېدل چې د چین سفر یې نه وي کړی دا به ډیر خطرناک وي. هغه ویلي په ورستو کې داسې پیښې لیدلی شوي چې خلکو چین ته سفر نه دی کړی، په برتانیا او فرانس کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي. په برتانیا کې د څلورو پیښو رپورټ کېدو وروسته کرونا ته خطرناک ګواښ ویلی شوی دی. د هنګ کانګ چارواکو د نهي یا سه شنبې په ورځ پخلی کړی چې په یو بلډینګ یا ودانۍ کې په مختلف فلیټونو کې اوسیدونکي دوه کسانو کې کرونا وایرس موندل شوی. د هغې وروسته چارواکو دغه ودانۍ د خلکو نه خالی کړي او په دغه بلډینګ کې اوسیدونکي یې کوارنټین یا ځانته کړي دي. نیویارک ټایمز په رپورټ کې لیکلی شوي په هنګ کانګ کې د دوه نوي کیسونو راتللو سره دا امکان څرګندېږي چې دغه وایرس په بلډینګ او کېدای شي چې په پایپونو کې خپور شوی وي، چې ورسره دا یره هم زیاته شوي چې دغه وایرس نور هم خپرېدل شي.
د وایس آف امریکا جبه د ګلو قدرمن اوریدونکو خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته ځو چې د مالیې نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورټ کې ویلي که چیرې د کرونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي، نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډیر زیات به سوکه سي. په دې اړه نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان.
د پاکستان په سفر راغلی د پنګو نړیوالې ادارې د IMF ډلې په چین کې کرونا وایرس خورېدو باندې غبرګون ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د چین مخ په ښکته تلونکي اقتصاد د پاکستان په اقتصاد هم منفي اغیز کېدای شي، چې له وجې د پاکستان د روان کال د اقتصادي پرمختګ شره هم اغیزمند کېدای شي. خو پاکستانی چارواکو دا رقم اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې د دې د پاکستان د متوقع GDP د 3.3% هدف باندې به هیڅ رقم منفی اغیز نوی او د گرانی شربه د 11 او 12 فیصدی ترمنځ وی. آی ایم ایف د پاکستان د اقتصادی پرمختګ شرا یا جی ڈی پی 2.4 فیصدی او د گرانی شرا د 11 نه 12 فیصدی پورې د پاتې کېدو تما سرګند کړی دا. ڈیوا ریډیو چی په اقتصادی چارو نظر لرونکي ستر خبریال مهتاب حیدر نه د آی ایم ایف ډلې او پاکستان ترمنځ روانو خبرو اترو پاړه او پختل نو هغه وی.
آی ایم ایف کا بیسیکلی کنسرن تھا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اور خاص کر جی ڈی پی گروتھ پہ پورے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. لیکن پاکستانی اتھارٹیز نے بتایا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی جو ہمارا روڈ جو روٹ ہے اکتوبر سے لے کے اپریل تک جو ہے وہ بند رہتا ہے.
دا آئی ایم ایف ڈلی ویلی دی چھ دا کرونا وائرس دا پاکستان پہ اقتصاد اقتصادی پر مختک شرع اور نور سیزنوں باندھے بد اغیز رات لیشی. خو پاکستانی چارواکو دوی تا ویلی دی چھ چین سرا دا دوی زمکنے تجارت ہسے ہم دا اکتوبر نہ دا اپریل میاشت پورے بنوی او اس دا تجارت ولاړ دے. د دوی وینا دا کچری کرونا وائرس د درمیانه مودی نه تر ډیر مودی پورې پاتې شي بیا خو د دې اغیز د پاکستان په اقتصاد کې دی شي. ولې چې د چین او پاکستان ترمنځ دوړ خیزه تجارت دا وخت د 14 ارب ډالرو نه 14 ارب ډالرو پورې دی چې پکې تقریبا 12 بلین ډالر درآمدات دي او تقریبا د 1.5 نه 2 بلین ډالرو پورې پاکستان خپل سیزونه چین ته برآمد کوي. خو مهتاب حیدر زیاته کړه چې پاکستانی چارواکي تما لري چې کرونا وائرس به تر ډیرې مودې پورې پاتې نه شي او د دې به زموږ په اقتصاد څه اغیز را نه شي. مهتاب حیدر وویل چې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ په پالیسي کچه خبرې اترې روانې دي او اوس په دا کتل وی چې آی ایم ایف په خپل سټاف لیول رپورټ کې څه وایي. مهتاب حیدر زیاته کړه چې پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د کرونا وائرس له وجې به د چین د تیلو طلب هم راکم شي چې له وجې به په نړیواله منډای کې د تیلو بیې راکمې شي او د دې به د پاکستان په اقتصاد هم خو اثر پریوزي. بلخوا اسلام آباد های کورټ نن خارجه وزارت ته امر ورکړی دی چې دوی دې د چین ښار ووهان نه د پاکستانی وګړو نویستلو فیصلې ته بیا کتنه وکړي. مشر قاضی اتر من الله د خارجه او صحت وزارتونو چارواکو ته نن د اورونې په مهال وی چې مونږ دې لړکې سر امر نه جاری کوو بلکې تاسو ته د 2 هفتو وخت درکوو چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. اسلام آباد های کورټ د وګړي لخوا داخل کړی شوی خواست باندې اورونه کوله. په خواست کې ویل شوي دي چې چین کې په زرګونو پاکستانی طالب علمان زده کړې کوي چې پکې 1500 د چین ووهان ښار کې دي او حکومت ته زر تر زره خپل وګړي د غلط نه راوباسي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
منوردونکو که له یوې خوانه د کورونا وایرس له خپرېدو سره په پاکستان کې سوداګري زیانمنه شوې ده، بل پلو په پاکستان کې د ونډو بازار هم غورځېدلی دی او کیسی 100 انډیکس څه باندې 800 پوینټه غورځېدلی دی. په دې برخه کې چې کوم کاروباریان کار کوي دوی وایي چې اکثره بهرني پانګوال اوس هغه خپلې ونډې خرڅوي او له هیواد څخه وځي ځکه چې په پاکستان کې د بانکونو لخوا هغه د ګټې یا انټرست کچه هم پورته شوې ده، د انفلیشن ستونزه هم شته او دغه ډول په پاکستان کې داسې ثابت سیاسي حالات هم نشته. د ټولو تر څنګ دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکې میاشت کې به په پاکستان په ګری لیست کې پاتې شي، په خړ لیست کې او کنا تور لیست به د ایف ای ټی ایف لخوا واړول شي. دغه ټولې ستونزې او په دې اړه راپور د احسان احمد خان لخوا اوري.
د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج چې د اخیری 15 اونیو د بحران سره مخ شوی او د اردن ورځپاڼې راپور تر مخه په یوه ورځ کې د ونډو بازار څخه 1 کرب او 2.5 خرب روپۍ وستل شوي دي. د دغه وروستو د ګل په ورځ د ونډو بازار کې 800.5 پوینټونو کمی راغلی او د 0.5 پوینټونو څخه 1.2 شپږ نوي باندې تړل شوی. د اسلام آباد ونډو بازار یو کمیشن کار یا بروکر لیاقت علی خان وای د ونډو بازار د غوزیدو په شا یو شمیر علتونه دي چې په دغو کې د هیواد اقتصادي ناچاکي او بې باوره سیاسي او انتظامی پریکړې هم د دغه صورتحال ذمہوار ګڼل کیږي.
او خپل مطالبات دی پاغه بدخل کیږي کی دو نو سیکشن لګی سیکشن لګی ته هغه پیدا پروډکشن هم کمی کی کمپنیانو او دغه کیږي. بل خبر دا ایف ای ٹی ایف پنل یو دغه کې دا یو پکې وګا چې یا ودو پلیک لیست کی پاتم دیره پارا خلق بیریگی و خاص طور پر دا بارانه کم انویسٹر دے کنا پاکستان کی اگر وہ کم دا مارکیٹ نوزی کنا بے دا شیئر دیر 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 بینک ریٹ کم دے کنا اگر دیر سے زیاد تر بارانه بینک ریٹ دیر کم ہے وہ خبر ہے زیادہ کہ عام سڑے دے گا نا اگر تو پیسے تو بینک کی کیلیوں کا اگر تو زیادتے سے ملائی گئے بل داؤں کے خلق دا ایکسپیکٹ کال کہ دیکھ کا لگا تو دریٹ بل مو اردی تو بے لانے نکو وہ انفلیشن دیر زیادہ چھے ویرے دیر بارا ہوں گا نشکا والے پدی باندے ہم خلق دیر نا لگوا تھا
دا خیری پینزا و اونائیو چه مجموعی توگا دا ونڈو بازار دا دری سالیخ زرونا سالور زر پینزا سوا پوائنٹونا غرزیدلی دا ونڈو بازار ماهران وای دا دغ صورت حال لکبلا پانگوال دا بازار لری خپل پانگ دا سرو زرو او یا باندونو که محفوظه کولو که اخته خکاریگی بل لوری بارملکی پانگوال هم دا دغ صورت حال تر مخه خپل ونڈ پا خرسون لگیا دی او یو کروڑ سالیریش لکا دالرو ونڈ خرسی کردی دی چه دا دغ لواج ورکوت پانگوال د زیان سره مخ شوی دی چراغ زمین خان چې د خيري دوو کلونو د ونډو په بازار کې خپل سرمایه لګولې ده په دې هیله و چې صورتحال به خشي خو دغه وس وخت پوري ورته ډیر زیان اوریدلې په دې حق لا ویو ډیوتا چراغ زمین خان وای
میکل انٹرنیشنل کی رقم بے میرا قومی حالات تھی اس میں کہ من پتا تھا کرونا وائرس سے فن چلی گئی پورے دنیا مارکیٹوں میں بدر خوف تھا وہ زمانے کا ڈاؤن ٹرینڈ کرا رہی لینڈ دے رہی زندگی کا نا چکلا اس کا میز زبری ہوگی جب یہ کرونا وائرس کو بحال رہا ہوگی جب پہ گئے ایشو چراغ میں کر دی تو ماں پورے دنیا کی آگے کرا میں مارکیٹوں میں واپس تو فن پات کا بھی بڑے روان شو اور ادھر سے انٹرنل زمین میں پاکستان کے معاشی حالات اندر کم مہنگائی کا سختی کا رقم کو پارا کر داو مالات میں پریشی حکومت کا خط سے سوالی داخل کو دا سکون دا پارا صدا شروع کی نو ہم رہی
بلوری د گرانای کچا چې تر 14.6 رسیدلې ماهران وای د زیات گرانای او د بینکونو د سود کچا کې زیاتوالی منفی اغیزې هم د ونډو په بازار پریوتی دي په دغه روان صورتحال کې چې ورکوټ پانګوال د زیان سره مخ شوی خو ماهران وای ک چرې پر روان وخت کې ترقیاتی پروژې روان شي نو دغه د ورکوټ پانګوالو لپاره د ګټې هلی را پیدا کوي شي حکومت وای د گرانای کابو کولو او معاشی حالات خ کولو په لړ کې کوټلی ګامونه اخلي او په دې حسدي چې دغه صورت حال پر روان وخت کې مثبت اړخته وګرځوي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA
دوام لري جو یو عربیا هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پارلمان او مخې ته د پارلمان غړو د ګرانۍ په ضد احتجاج کړی دی حال اخلوز موږ له خبریال اورنګزیب خان څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی اورنګزیب خان صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی ډېره مننه تر ټولو مخه که د پارلمان د غړو د احتجاج حال را سره شریکوي
جی بالکل کاغذ صاحب نن چکلا د قانونی اسمبلی غونډه پیل کړه نو هغه نوران دی لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ چې څونه غړي دي پارلمان کې اهید احتجاج کړی دی په لاسونو کې دی د پلیکارډ او پوسټر بینر هم چې ته کړی وي چې په حق کې دلچسپ نارې لیکل شوی دی دوی د حکومت په پالیسو تګلارو باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې ویلي دي چې موجوده حکومت کې چې څنګه ګرانی زیاته شوې ده نو عام ولس لپاره ډېره ګرانه شوې ده چې خپل ژوند وکړي تاسو د یاد دی چې سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته بنا په وخت ویلي وو چې سکون یوازې په قبر کې دی نو نن دوی چې کوم بینر اوچته کړی وه هغه باندې هم د ټیم لین غرو لیکلی وو چې موجوده حکومت دریځ واضح دی چې انسان مړ شي نو هغه وخت ورته سکون میراوي کی په موجوده حکومت کې په ژوندون باندې سکون نشته نه یوازې پارلیمان مخامخ د احتجاج شوی دی بلکې پارلیمان دننه هم چې نن زیات خبرې شوې دي د مخالفو ګوندونو لخوا نو هغه د موجوده حکومت کې چې کوم ګرانی سیوا شوې ده هغه په حق شوې دي کاکر صاحب چې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو چې دی هغه نن په پارلمان کې حکومتي شمیرې وړاندې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان مرکزی بانک او حکومت خپل منی چې تیر یو کال کې دلته سوال سی شاری اشپک فیصدی گرانی ریکارڈ شوی دا چې دوه سوالو کې ټولو نه زیاته ده او دوی دا هم ویلي دي بلاول پټو چې په تیر وختونو کې چې کله عمران خان وزیر اعظم نو نواب دا خبره کوله چې گرانی ذاتی کې نو مطلب دا دی چې هغه وخت حکومت یا وزیر اعظم کرپټ وي ځکه گرانی ذاتی کې چې خلکو به اعتبار نه وي نن دوی دا تبوس کړی دی چې آخر عمران خان چې ځان ته ډېر ایماندار وزیر اعظم وي د دې په وختونو کې دا گرانی ورې زیاته شوې ده دغشان د پاکستان مستندګ چې کوم پخوانی خارجه وزیر او خواجه آصف آی هم د موجوده حکومت په دې ګرانی باندې تنقید کړی دی او ویلي دي چې پاکستان د نن چې موجوده وخت کم د چینو او د غنمو بحران پیدا شوی دی د هیڅ موارد چې کوم دی د مرکزی حکومت دی هغه ځکه چې دوی په مرکزی حکومت او خصوصي توګه په عمران خان دا تور لګولې دی چې دلته کم کاروباري تنان دي چې د چینو لوی فیکټری لري اشاره جنګرتنین طرف ته وا هغه د پاکستان پیپلز مون حکومت ته فاندینګ کوي پیسې ورکوي ځکه هغه د چینی ګرانه کړی دا او اوس هغه د وخت راغلی چې تیر یو کال کې هغه په عمران خان څونه سرمایه کاری کړو نو هغه سرمایه اوس هغه واپس اخلي ځکه دا ګرانی
دا د دې تورونو او تاسو ولې چې ډیر په زړه پوري شعارونه یا ناری هم پر دغه کاغذ پانو باندې لیکل شوی که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ داسې دوه درې
جی بالکل کاغذ سے نمبر کو ماتا سو تو ویلے چاہے کہ دا پی ایم ایل پی ایم ایل غلو دا شوار لکھے ہو چے سکون په خبر کې دا د وزیر اعظم تقریر او ورستو په سوشل میډیا باندې د خانداګان هم شوه وي د تنقید هم شوه وو وزیر اعظم یو غونډه ته تقریر کې دا ویلو ولسته دا تسلی ورکوله چې تاسو ته خبرارې کې ما لکه پریشان کې کې ما او تاسو ته بیا ته چې کله نو د حکومت جوړ شوه د وزیر اعظم خپل هر تقریر کې دا خبر ولسته کوي چې مشکل وخت دی ولسته باید غبرونه شي پریشان نه شي دا به ډیر شي اخر کې یو کال پزوی دا ومنله یو تقریر کې چې باندې سوشل میډیا باندې هم ډیر تنقید شوه چې وزیر اعظم د غبراویدو یا پریشان کېدو مطلب دا و چې کله پر ژوند دی تاسو پریشان کېږئ ما چې مړ شي نو سکون به قبر کې ملاو شو نو دا شوار دې کله و دا که شان یو بل خبره هم د تیمل تیمل غړو لیکلې و چې اردو کې لیکلې و چې مطلب دا و چې موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ولسته دا ګرانی ټیکا یا انجکشن لګولې دي او خپل ځان به غم کړې دي نو دا که شان ناره هم دوی والدي حکومت پر ضد او هغه کې هم دوی دا خبره بار بار تکرار کړې دي
اورنگزیب خان صاحب په خپل حکومت سوي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره څه اقدامات هم کړی او که څنګه
موجوده حکومت خو کاکر صاحب چې کله هم څه خبره داسې راځي چې هغه په حکومت تنقید وي نو تورې په پخواني حکومتونو باندې لګوي خو دلته به خپل اوریدونکو لپاره اسان ټکو کې دا ویو که موږ موازنه وکړو یا کمپیرزن وکړو د تېر حکومتونو موجوده حکومتونو چې کم قیمتونه دي په شیزونو کې لکه اسلام آباد کې تېر کال غدا غوخه چې کومه درې نیم سو روپیه باندې کیلو وا او تر 500 روپیه کیلو دا دا شان تاسو ته معلومه ده پاکستان کې غوري ملاوي کې چاها د صحت اصولونو باندې ډېر خنۍ او اکثر لا کم غریب خلک یې هي استعمالي دي ته خراب غوري پانجو پکې ویل کېږي هغه تیر کال 50 روپیه یو کیلو پکې ته ملاوي ته اوس یو سل 15 نوي باندې دي دا شان پټرول چې یو کال مخکې یو سل 100 روپیه باندې او هغه یو سل 100 تر رسیدلې دي ګوره چوڑان دے بعد ہم کچھ موقع تھا یاد دا چ گوڑا لچینون ارزان تھا تیر کال گوڑا چ کم ہوا ہتری نیم سو نا سرور سو روپے پر دڑے وا اس دا وہ سو نا واسطہ 800 روپے دڑے تر سے دڑے دا ادا کشن چ یو عام تن چ دا ہے دا بجلی بل با 200 روپے یو کال ہونان دے یا تندر اس نش تمان دے راتو بل چ کم دے 100 روپے نز دے دا ہے کہ دا اضافہ شوی دا موجودہ حکومت خدا تور تور تورونا پخوانی حکومتوں لگوی خو پخوانی حکومتوں حکومتوں دا وی کم چوس په اپوزیشن کې دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د IMF نه په کم شرایطو باندې د قرضې اغستو د موعده کړې ده نو هغه د سخت شرایط دي چې په وجه رعایتي نرخونه په خوراکي شیانو باندې حکومت ختم کړی دي اوس د کابینه غونډه کې دا منظوري ورکړې شوې ده چې راتلونکي شپږ میاشتو پورې به حکومت 10 ارب روپۍ یوټیلیټي سټورز چې کوم حکومتي نرخونه باندې شیان خرڅوي هغه ته به ورکوي خو کاکر صرف که دا 10 ارب روپۍ تاسو شمار کې او شپږ میاشتې شمار کې نو د پاکستان چې څونه آبادي ده نو د 10 ارب روپۍ چې په دې آبادۍ تقسیم کړي نو هر وطن د 30 روپو رعایت ملاويږي
ډېره مننه اورنګزیب خان صاحب ډېره مننه ډېره مننه کور مو ودان
مننه تاسو مننه کاکر صاحب
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
خبرونه لا دوام لري. ورم بیا پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په کورونا وژونکي وایرس باندې 340,000 کسان اخته شوي دي او پرې تر زرو زیات کسان مړه شوي هم.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF ویلي کچیرې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد اغیزمن کیږي نو د پاکستان په اقتصاد به هم اثر وي.
کابل کې ځانمرګ برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي دي.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شمېر تر زرو اوښتی او حکومت په هوبی صوبه کې د روغتیا دوه اعلی چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړي دي. د چین حکومتي رسنیو نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې 103 کسان په هوبی صوبه کې مړه سوي، چیرې چې په میلیونونو خلک بند پاتې دي او د خوراک د کموالي شکایتونه کوي. د چین مرکزي حکومت وایي نږدې 340,000 نور کسان له کورونا وایرس څخه اغېزمن دي. صدر شي جین پینګ د بیجینګ په روغتون کې د کورونا وایرس د مریضانو هر پښتنې ته ورغلی وو او په چارواکو یې ژغ کړی چې نور اقدامات وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر ویلي هغه کسان چې چین ته یې سفر نه وي کړی او کرونا وایرس ورته لګېدلی وي دا به د غټې تباهۍ علامه وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مظاهره چانو پر ضد د جوړې مقدمې په اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد د مجسټریټ نه سپیناوی غوښتي چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامله شوې ده. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله نن د نهیې سه شنبې پورز د هغې مقدمې اورېدنه کړې په کومه کې چې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په اسلام آباد کې د مظاهره چانو پر ضد درج شوې وه او د پی ټی ایم عوامي ورکرز پارټي درویش غړي پکې نیول شوي وه.
د مالی نړیوال سازمان یا IMF په خپل رپورت کې ویلي کچیرې د کورونا وایرس له امله د چین اقتصاد باندې اغیز کیږي نو له دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کیږي او ډېر زیات به سوک سي. بلې لور په اسلام آباد کې عالی محکمې له حکومت څخه غوښتي چې په هغه پریکړه د بیا کتنه وکړي چې خپل وګړي به د چین له اوهان ښار څخه نه باسي.
کابل کې نن سهار ځانمرګ برید شوی، شپږ تنه پکې وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي په وژل شویو کسانو کې 4 تنه امنیتي سرتیری او 2 ملکی وګړي او په ټپیانو کې 8 تنه ملکی وګړي او 15 امنیتي سرتیری شامل دي. که څه هم تر اوسه پورې د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد برید وسلوالو طالبانو کړی. له افغانستان څخه بیا بل خبر کې راغلی دی چې افغان چارواکي وایي په هرات او غور ولایتونو کې 102 طالبان له خپلو یو شمېر قومندانانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په هرات کې د 201 ظفر قل اردو د مطبوعاتو مسؤول جګړن سید آغا ضیا حسینی د نهیې سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو وسلوالو 168 تنه یې په غور او هرات کې له خپلو سپکو او درنو وسلو سره نیولی دي چې په هغو کې د طالبانو مهم قمندانان د عبدالله محمد یوسف او ملا سرور په نامه هم شامل دي.
د بنگلاديش او ساحل ته نږدې د روهنګیا مسلمان کډوالو د کښتۍ له ډوبېدو څخه لږته لږه 2 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په دغه کښتۍ کې تر 160 زیات کسان سپاره وو چې له بنگال څخه کډوال ملایشیا ته وړل. د دوی په وینا شپېته مسافر ژغورل سوي او د نورو د میندلو لپاره د لټنې عملیات روان دي. د بنگلاديش په کاکس بازار کډوال کمپ کې تر 1,00,000 زیات روهنګیا مسلمانان د اګست 2018 کال څخه استوګن دي.
د هندستان د لومړي وزیر نریندر مودی ګوند په پلازمینه نوې دیلی کې د سیمه ییز حکومت لپاره په مهمو ټاکنو کې شرمونکې ماته خوړلې ده. دا ټاکنې د هغو لارینونو څخه وروسته لومړنۍ ټاکنې دي کوم چې د تابعیت یا شهریت د نوي قانون پر ضد رامنځته شوی وه، کوم چې انتقاد کوونکي د مسلمانانو پر ضد بولي. دا د بهاراتا جناتا ګوند لپاره یو بل په شاتګ دی. که څه هم د تیرې مې میاشتې په پارلماني ټاکنو کې یې غوڅ اکثریت ګټلې وه، د نوې ډیلی په سیمه ییزو ټاکنو کې د عام آدمی یا عام کس ګوند چې 1 کال وړاندې د فساد سره د مبارزې تر نامه لاندې جوړ شوی دی اکثریت رایې ګټلې دي. دغه ګوند د 10 میلیونو وګړو د دغه ښار اوسیدونکو ته ویلي چې دوی به ښوونځي او روغتیایي خدمات ښه کوي. او وروسته خبر دا چې امریکایي چارواکو د ګول یا دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د چین د پاوز 4 غړي په دې تور محکوم کړي چې په 2018 کال کې د امریکا د کریډټ ستري کمپنۍ ایکوفاکس هک کړی وه. دوی وایي دغو څلورو چینایانو د 145 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړي وو، چې دا په تاریخ کې د خلکو د پټو محرمو معلوماتو د غلا کولو تر ټولو لویه پیښه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر ګنګ شوانګ د نهایي سیشن په پورز ویلي دي چې د چین حکومت او پوز هیڅکله په انټرنیټي غلا کې لاس نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا، او لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې مو اوریدل، نن په کابل کې یو 14 شوی چې امنیتي چارواکي ځانمرګ برید بولی. په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي، 14 نور ژوبل شوي دي. دغه 14 د نور جزئیاتو په اړه زموږ همکار منتظر شهید د مهال په سټوډیو کې دا منتظر جان ستړي مسی په خیر راغلی. دغه 14 د کابل په کومه سیمه کې شوی دا په دې اړه مو وروستي معلومات سره
جواد صاحب، د سهار نږدې 9 بجې د کابل د 15 امنیتي او زیړوند د قمبر څلورلارې ته څیرمه، چېرته چې د ماشاءالله قسیم فهیم د پوځي اکاډمي دروازه ده، هلته د عمومي سړک په سر ځانمرګې بریدګر خپل چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. په دې برید کې شپږ تنه وژل شوي دي چې څلورې پوځیان دي او دوه ولسي وګړي دي. همداراز نور پکې ټپیان شوي هم دي چې اته یې ولسي وګړي دي او 15 یې نظامیان دي. له پیښې وروسته پولیسو په سیمه کې هغه موټر بام هم کشف کو او خونسای کړ چې دښمن له وړاندې هلته ځای په ځای کړی وو، او غوښتل یې چې له لومړۍ پیښې وروسته د خلکو په مینځ کې چاودنه وکړي. په کابل ښار کې په میلیونونو نفوس دی، او کوم وخت کې چې دغه برید شوی دی هلته په دغه سیمه کې چې د کابل زړه هم ورته ویل کیږي، هلته ډیر بیروبار وي او عام ولسي وګړي یا خو دفترونو په لور رواني او یا هم خپل نور روزانه کارونه پیلوي. او د یادونې وړ ده چې د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په غاړه نه دی اخیستې.
څنګه چې تاسو ویلي، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا برید طالبانو کړی، او دا برید او دا دې ته ورته بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې په دوحه او په مختلفو ځایونو کې پر مخ روانې دي. په دې اړه د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه مشر عبدالله عبدالله او اروپایي ټولنې دغه برید په سختو ټکو باندې غندلی دی، او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا ویلي چې ښایي دا برید سولې د هڅو ګډوډولو لپاره شوي. ښاغلي کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي، او په ټویټر یې ترهګرو ته پیغام هم ورکړی دی چې که غواړي غږ یې واورېدل شي نو سیاست ته دې مخه وکړي. نو هغه دا هم ویلي چې داسې ډله ییزو وژنو یا قصابۍ څخه ډډه وکړي. هغه لیکلي دي چې دا ګام د سولې بهیر د ګډوډولو او په امریکا باندې د فشار اچولو لپاره شوی دی، او په دواړو غاړو یې هغه کړی چې د ملکي وګړو د وژلو مخه ونیول شي یا دغه وژنې دې بندې شي. که څه هم د داسې پیښو وروسته د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غبرګون ښیي، خو تر اوسه یې کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. او څنګه چې تاسو هم یادونه وکړ چې دا برید په داسې یو وخت کې شوی دی چې د افغان سولې په اړه هڅې زیاتې شوي دي، او تېر ورځ طالبانو خبر ورکړ چې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرو پر نتایجو او راتلونکو اقداماتو باندې خبرې هم کړې دي. او ښاغلی خلیلزاد دوی اونۍ مخکې له پاکستانی چارواکو او د افغانستان ولسمشر غنی سره هم لیدلی دي، او دا خبره کړې و چې له طالبانو سره وروستۍ مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو هغه هیله ښودلې و چې په دې اړه وروستۍ پریکړې ته به ورسیږي، او دا چې د اوربند په اړه به د طالبانو لخوا د یو روښانه ځواب په تمه وي.
مننه،
هیله کوم.
وایس اف امریکا عجیبه ده که در من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. جو هم یو بل ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت په وخت مرستندوی ادارې یا پی جی ایم ای یو اشاریه یو عرب روپی په شمالي وزیرستان کې د هغو خلکو لپاره چې د راهی نجات په نوم د پوجي عملیاتو په وخت ځاني او مالی تلفات سوي دي جاري کړی دي او دغه به دغه کسانو ته ورکول کیږي چې اغیزمن سوي دي. تفصیل عدنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
په قبایلی ضلعو کې اوشتي تاوان بیا پوره کولو اداره پی ډی ایم ای وایي جنوبي وزیرستان کې د سروې دوران و اتیا زره وران شوي کورونه لیکل شوي چې پکښې و څلوېښت زره وران شوي کورونه تصدیق شوی او نور دا عمل روان دی. زیاتوي هغې لپاره د مرستو ورکولو لړۍ هم روانه ده. حکومت د یوه وران شوي کور څلور لکه روپۍ او برسېرن وران شوي کور یو لک شپېته زره روپۍ مرستې ورکوي. د پی ډی ایم ای ویان اسهنداوړ اوویل د جنوبي وزیرستان وران شوي کورونو لپاره یو ارب لس کروڑ روپۍ مالی مرستې جاري کړې دي او زیات کړه دی نوړاندې هم دولس ارب روپۍ مرستې ورکړل شوې دي. ویان اسهنداوړ په خبره سباټ د جنوبي وزیرستان سروکۍ سب ډیویژن نه کلو کې د وران شوي کورونو سروې عمل شروع کیږي او هغې لپاره ځایي انتظامیه ته درې زره فارمز لیږل شوي.
پی ډی ایم ای په دې روانه هفته شې مجموعی طور سره د جنوبی وزیرستان د کیره د ډیمیجز د پورا د نقصانې د پورا یو ارب ولس کروڑ روپۍ چې دي دا فنڈ ریلیز کړه دا او چیکس یې د جنوبی وزیرستان ڈی سی تا ورکړی دي. څه علاقې داسې دي چې هغه سروې نه دي شوې داسې نکلی چې دي د بالکل سروې شوې نه دي. دغه د پورا چې دوه شپږ مینا نوې جوړ کړې شوې دي چې دا به د دې نکلی او فوري تا ور سره سروې شری کوي او چونتیس هزار نه علاوه کیم پوتې دي دغه ته به زر نظر دا چیکس چې دي دا ملاوې دي.
دا تازه مرسته په داسې حال کې اعلان شوې چې د یو لس کلن رای نجات پوځي عملیات د امیرا اغیزمن شوی خلک په ټانګ ضلع کې د جنوبی وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته له تیرو پنځلس ورځو راسې په احتجاجي پرلت ناستې. د پرلت میډیا معاون حیات پریغل ډیوا ته وویل د مرستې کمې دي بلکې د نشت برابرې دي. هغه وویل په دغو مرستو درې زره کورونه پوره کیږي او هلته پنځوس زره نه زیات کورونه د مرستې نه دي ورکړل شوي. حیات پریغل وویل د دوی بنیادي درې غوښتې دي چې څومره کورونه لیکل شوي هغو ته دې په فوري طور مرستې ورکړلی شي. ویویل یو نیم سل اوس هم داسې کړي دي چې هغو سروې نه ده شوي د هغوی فوری طور سروې وکړی شي چې هلته په علاقې کې خلک خپل کورونه جوړ کړي او چې کوم کورونه په تیر شوي دوه مرحلو کې پاتې شوي هغوی دې هم په فوري طور سروې وشي. حیات پریغل زیاته کړه تر څو چې دوی مطالبه نوي منل شوي پرلت په دفع هم لري.
تیس ارب پورا روپۍ بلګي ټوټل دا تیر چونتیس هزار چکونه ملاو شوي دي په دې شي چودا ارب روپۍ والا کېږي او په دا نه بعد به مزید سولہ سترہ ارب نورې مزید پیسې په کاریږي دې علاقې ته. دا ډېر غټ لکه ډیمیجز شوي دي ډېر غټ
جنوبی وزیرستان انتظامیہ مشر ڈی سی حمید اللہ خٹک ڈیوا تا اوویل دا دوی خپل کار روان دی او څلور دیر زره کورونو مالکانو ته د مرستو چکونه ور کړی او نږدې یو کم اویا کړو روپو یو بل چک تر لاسه کړي چې نور هم په دوی کې دغه چکونه اوویشلې شي. حمید الله خټک زیاته کړه دا دومره اسان کار نه دی چې نن سروې وشي او بیا په فوران د مرستو چکونه ورکړي. زیاته کړه انتظامیه سروې کوي بیا د هغه جاج اخستل کیږي بیا بر اعلی حکومتي چارواکو ته لیږي د هغه ځین بیا پیسې راځي او بیا په دوی کې دغه د مرستو چکونه ویشل کیږي. هغه اول په دې زیات وخت اخستل کیږي ځکه د سستۍ سره مخامخ دي.
پریویسي کمپیندنګ کیسز وو دا ری په مت کې راغلي دي او پرونو مونږ 35 کیسونه لیکلي 3400 چې هغه باندې کار کوي او دا غو پیسې راځي. دې نه علاوه 2022 تقریبا راوند اباوت داسې کیسونه نور هم په پروسس کې دي. پروسس کې یو پیسې راځي یو هغه کلی سبا نه شروع کوو چې کوم کې بالکل سروې نه شوی. نمبر 2 دا کار دی چې کمپاینډینګ د پراته دي کوم کې پراته دي دا به څنګه سکرټني کوو هغه برا چې کوم کلیر دي خبر لګي. دې نه علاوه چې کوم د چا پیسې راځي هغه ته خپل چیکس ورسولو کار روان دی.
د یادونې د چې په جنوبی وزیرستان کې په کال 2009 هم کې د وسلوالو پرځت په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوي وو او حکومتي چارواکي وایي دي عملیات الله امینه به کور شوي خلک دوه کال وړاندې په بشپړ ډول سره خپل علاقو کې بیرته په ځای کړی. خو دغه درې نجات نیم پوځي عملیات الله امینه به کور شوي خلک له تیر 15 ورځو راسي په ټانګ ضلع کې د جنوبی وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته په احتجاجي پرلت ناشتي او وایي دي عملیاتو په نتیجه کې چې دوی ته کوم تاوان اوښتی د هغې معاوضې دې ورکړی شي. عدنان بیټنی، ډیوا، ټانګ.
ګرانو قدرمنو اوردونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د مظاهره چانو پر ضد د جوړې مقدمې په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد د میجستریټ نه سپیناوی غوښتی چې ولې په دغه مقدمه کې د بغاوت ماده شامله شوې ده. پام وکړئ په دې اړه د ارشد حسین یو راپور ده.
اسلام آباد های کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په سر د احتجاج دوران د پښتون ژغورنې غورزنګ او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد مقدمه کې د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو په لګولو باندې د ځایي مجسټریټ څخه سپیناوی غوښتلې. د نهې پرز د مقدمې د اورونې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله ته ویل شوي چې د اسلام آباد ښار مجسټریټ غلام مرتضی د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو پر ضد د مقدمې درج کولو امر کړی. وو په دې باندې د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله پوښتنه راپورته کړه چې دا کومه طریقه ده. تاسو لومړی په پرامن مظاهره چانو د بغاوت دفات ولګوي او بیا هغه دفې د ترهګرۍ په دفو کې بدلې کړي. ولې د اورونې پر مهال عدالت ته وویل شول چې د مظاهره چانو پر ضد درج شوې مقدمه کې د ترهګرۍ دفې هم ختم کړي شوې دي؟ نو په دې باندې د مشر قاضي وینا وه، ولې نه چې موږ د هغوی پر ضد پلټنې پیل کړو چا چې د داسې مقدمې درج کولو حکم کړی دی، او باید چې مقامی مجسټریټ ته پخپل عدالت ته پیش شي او دا سپیناوی دی وکړي چې هغه د چا په وینا داسې حکم جاری کړی وو. وروسته اسلام آباد های کورټ مقامی مجسټریټ د وضاحتي بیان حلفي سره عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړو او د چیف جسټس اطهر مین الله وینا وه چې هغه به دا مقدمه د هر چا لپاره یو مثال جوړوي. وروسته په دې اړه عدالت د اسلام آباد چیف کمشنر او د اسلام آباد د پولیسو مشر پر راتلونکي اورېدنه باندې عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړو او د مقدمې اورونې د رواني میاشتې د 12مې نیټې پورې وځنډوله. اخوا د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن عابد ساقی هم د تعزیرات پاکستان دفاع 143A چې د بغاوت دفاع ده په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی ده، او په دې کې وفاق او نورو اړوند ادارو ته نوټیس هم جاری کړی شوی دی. عابد ساقی ډیو ریډیو ته وایي چې د بغاوت دغه دفاع د عین د مادې 14مې سره په ټکراو کې ده، ولې چې دغه ماده په پاکستان کې خلکو ته د احتجاج راغونډېدو او د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي موږ په خپل درخواست کې دا دریس خپل کړی چې دا دفاع د پیرنګي سامراج د ځایي اولس د غلام ساتلو دپاره په تعزیرات کې شامله کړې وه، او د ازادۍ نه پس د پاکستان په تعزیراتو کې د دې دفې ځای نه جوړېږي.
نو آبادیاتی نظام تھا اور نو آبادیاتی سماج کے جو وارث تھے وہ تو اصل میں وہی لوگ تھے جو انگریز کے دور میں بھی یہاں کے وارث بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے اور ریاست کے اداروں نے آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہاں کے لوگ اب آزاد ہو کے ایک شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جائیں گے، ان کو رعایا کے اور غلاموں کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا.
حغوی درے سوکلون وشول آزادیاں ترلاس شو او آئین ہم جوڑ شو، خود دے باوجود حغ خلق چپنو آبادیاتی نظام او سماج کی د پرنگیانو وارثان وو، خود بدر مرغ دغ خلق او ریاست داتر اس پورے ند منلے چې د پاکستان اولس آزاد شوی دی او په هر شهري د بغاوت مقدمه نشي درج کېدی. په دې مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د عوامي ورکر پاټۍ د فعالین وکیل رحیم وزیر ډیو ریډیو ته وایي چې په راتلونکي اورېدنه کې دا امکان شته چې عدالت د دې درخواست په یو آئینی درخواست کې بدل کړي.
نو که چېرته دغه ضمانت درخواست آئینی درخواست پیټیشن ته واوښتو نو په دې کې به ډېرې خبرې راښکاره شي، او دا به یو د پاکستان د تاریخ یو ډېره مهمه فیصله وي چې څرنګه یو پرامن مظاهرین باندې یا څوک مظاهره کوي په دې باندې ته بے بنیاده او بغیر بے څه دلیله یا بغیر بے ثبوت ته مطلب په دې باندې دا بغاوت یا ترهګرۍ د فعل لګوي، دې والی سره به کېدی شي ډېره زیاته مهمه او ډېره تاریخي فیصله متوقع.
دا یادونه ورل چې په تیره اورېدنه باندې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر او ډیپټي انسپکټر جنرل پولیس عدالت ته ویلو چې په مقدمه کې د بغاوت دفې د ترهګرۍ په دفې کې بدلې کړې شوې دي، او هغه وخت عدالت د پی ټی ایم او د عوامي ورکر پاټۍ د دیرویش فعالینو ضمانتونه هم منظور کړي وو، او د انتظامی څخه په ایف آی آر کې د بغاوت د مقدمې د درج کولو سپیناوی غوښتلې وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د یو حکومتي ادارې پیمرا لخوا د ویب ټي وی لپاره قانون جوړول او د کنټرول اقدام رد کړی، او ویلي دي چې پیمرا باید لومړی د خپل اختیار په حق له سپیناوی وکړي. پیرولای شاور باندې نور تفصیل اسلام آباد راکوي.
د کمیټه غونډه کې د پیمرا لخوا د سوشل میډیا کابو کولو په حق له سپارښتنو په حق او مخالفت کې د لوی بحث وروسته د بشري حقوقو کمیټې په پښپړه توګه د پیمرا سپارښتنې رد کړې دي. د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې مشر سلیم بیگ د غونډې په وړاندې د ریس پر کړل چې د ډیر وخت راهیسې دوی ته د سوشل میډیا په ضد شکایت میلاوېدل چې پکې دا هم چې ګنې سوشل میډیا د پاکستان د حکومت په کابو کې نه ده او دا چې دوی ته پاملرنه وکړي شي. په دې موقعه د سوشل میډیا کاروونکو د حقونو فعالینو د پیمرا سپارښتنې په هیواد کې د خلکو د رایې اظهار باندې د بندیز لګولو یوه بله او ښکاره هڅه وګرځوله او دوی دریځ خپل کړی که چېرې داسې کېږي نو پاکستان به په نړۍ کې د چین نه پس دویم هغه هیواد وي چېرته چې به سوشل میډیا هم د سختو بندیزونو د لاندې راشي. دغه بحث په مهال د سینټ د بشري حقونو قایمه کمیټې غړو هم د پیمرا د سپارښتنو مخالفت کړی دی. دغه شان د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر هم د پیمرا د ګام په قانوني حیثیت سوالونه راپورته کړي دي چې ګنې دغه سپارښتنې اړو د سره د پیمرا په واک کې ناراضي او بیا د کمیټې د پریکړې په حق له بلوچ ملت پال سینیټر او د کمیټې غړي طاهر بزنجو ډیور ریډیو ته صدا سی ویلي
وہ ہمارے آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ بھی اجازت نہیں دیتا. مثبت بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو اکثر مثبت کیا گیا, اب یہ نہیں رہے گا.
اغو ویل چې د پیمرا سپارښتنه د رای اظهار باوري جوړولو په اړه ملکی دستور 19 ماده سرغړونه ده او مثبت خبره دا ده چې د دوی کمیټې دا په پښپړه توګه رد کړې او دا کیسه ختمه کړې ده. د خبریالانو د تحفظ نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر غړي او وتل خبریال اقبال خټک چې په خپل هم د کمیټې په وړاندې د سپارښتنو په ضد موقف خپل کړی دی. اگر ڈیور ریڈیو سر خبرو کی دا کمیٹے پریکل خپل گٹا بلی خوزیاتوی چی دا دی باوجود با حکومت سوشل میڈیا کنٹرول کولو دا حسون لاس ناخلی
خبر تزان تیارو چی دا حکومت پا ہر زائی کی با مقابلہ کو ولی چی دغا اختنا دا دی چی دا دا خلکو دا پارا دیر دا نقصان سبب جوڑ دیشی او ہر آغا ولی چی دا آنلائن دا انٹرنیٹ دا وجی نن ہر یو کس جورنالیست دی ان هر یو کس براډکاسټر دی او هغه د خپل د علاقې د خپل ځان د خپل کام د خپل اولس د خپل د کور غږ چې دی حکومت سره سوالو کوشش کوي د انټرنیټ په لاره. نو موږ دا فکر لرو چې د حکومت دغه ګام چې دی د رسل د خلکو نه دغه حق اخیستل دی, ولی چې په دغه کچر دغه قانون جوړ شو نو بیا به هر یو کس په انټرنیټ په تھرو خپل ویډیو نشي جوړولی تر څو هغه سره لایسنس نه وي.
دا په داسې حال چې پاکستان کې د تیر یو نیم کال راهیسې د تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا باندې لګېدلې بندیزونو په سر خبریالان سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین پوزې لراغلي دي او دوی تور لګوي چې داسې حالات دوی چرته په فوزي مارشلا کې هم نو لیدلې. د تحریک انصاف د واکمنۍ په مهال په لویه شمېره کې خبریالان بې روزګاره شوي هم دي او دوی کې بیا زیاتره د خپلې شعبې سره تړاو ساتلو لپاره په شخصي ډول ویب ټي وي چینل هم پرانست دی. بلخوا مرکزی حکومت د میډیا د ازادۍ د دفاع پخلی کوي او په دې اړه د ناجایز یا غیر قانوني بندیزونو تورونه ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
کو ول دې سره رسیدو د خبرونې ورستۍ او شیبو ته فقط کې ورستۍ راپور ته او هغه دا چې په پاکستان کې د پوهنې یا د تعلیم په اړه چې کوم کړنې راپور راغلی په دې راپور کې ویل شوی دی که څه هم حکومت هڅه کړې دي چې په ښوونځیو سکولونو او مکتبونو کې د زده کوونکو شمیر زیات شي او زیات کسان پکې رجسٹریشن وکړي, ولی بیا هم 19% ماشومان له ښوونځیو څخه محروم دي او له ښوونځیو څخه د باندې دي. پام وکړئ په دې اړه د رابیا پیر یو راپور ده.
د اداره تعلیم او آگاهی د دغه رپورت تر مخه د سکولونو سره بهر ماشومانو کې 10% د هغه ماشومانو ته چې کله سکولونو ته تللی هم نه ویم او 20% ماشومان هغه دي چې داخلي اخستو ورسته د بیلابیلو اسبابو له سبب یې تعلیم ته دوام نه دی ورکړی. رپورت وایي چې سکول پریښیدونکو ماشومانو کې د هلکانو د شمیرې په مقابله کې د انجونو شمیره زیاته ده. د وخت تر لاسه کولو څخه وړاندې د تحریک انصاف په منشور کې ویل سوی وو چې تعلیم ته به تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د تعلیم وزارت تر لاسه کوونکي وفاقي وزیر شفقت محمود یو کال وړاندې د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلی وو موږ به د بې تعلیمي په ضد جنګ کوو او په دې اړه ډېر سنجیده مصوبه بندي روانه ده او په راتلونکي اونۍ کې به یوه تګلاره راوړي او د ماشومانو سکولونو ته بیرته راوستو په اړه کار پیل سوی. اداره تعلیم او آگاهی خپل وړاندې کړل سوی رپورت کې د حکومت دغه ټولې دعوې غلطوي. په ټول هیواد کې د تعلیم د حالاتو جاج اخستونکي غیر سرکاري موسسې الف اعلان مرستیال منیجر عمر اورکزی د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د تعلیم د دغه حالاتو په اړه وایي چې د دې هر څه سبب د حکومت په تګلاره کې تعلیم ته اهمیت نه ورکول دي. د تعلیم او آگاهی د دغه رپورت تر مخه کشمیر، گلګت بلتستان او پنجاب کې د ماشومانو سکولونو کې اندراج په یو کال کې د 2% پورې کڅه هم زیاتو پریکارت سوی دي. خو په مجموعي توګه تعلیمي حالات دومره زیات اندېښمن دي چې حکومت راوښولو د پاره به کافي وي. د دغه رپورت تر مخه کشمیر کې 9%، گلګت بلتستان کې 9%، پنجاب او اسلام آباد کې 9% ماشومان سکولونو ته ځي. خو بل پلو ته بلوچستان کې 13%، پخوانی قبایلی سیمو کې 20%، سند او خیبر پښتونخوا کې 14% ماشومان اوس هم سکولونو ته نه ځي. د څېړونکو دا هم وینا ده چې حکومت ته به اوس کتل وي چې زړې او روایتي طریقې خپلولو پر ځای د ایمرجنسي کامونه به پورته کول وي. که چېرې داسې نه وي نو حکومت به د دې جوګانه وي چې کال 2030 پورې هر ماشوم ته تعلیم ورسولو د نړۍ سره کېدونکي خپل ژمنې تر سره کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے